ټول انجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د ام از دیگر څلور نیمه بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبه پورز د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولی په ګردیز کې یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړه چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتوانېده چې 140 منډې وکړي خو ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه، پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له غړي سره پرته د دې له خواخې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ یې نه درلوده. کور ویم غلو واکه سړی مې شهید سر دا په انتحاري کې بل چرخي لار کې دلته شهید سر لور مې شهید سر زوی مې شهید سر وسه خپل تک تنه پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی. خو کور ته زمګي خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کېږي په قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچوړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کومه کم نه دکړه یو روپۍ کومه نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمنده. د که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپله ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ماته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنې یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلي کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، اگرچه هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه ونې کې نکاح شوې ده. گرچه دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو. ویل چې سبب خلک سوای که چیرته مثلا تا پورې د بد نوم شو، یا همستانوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا دسې ده او دسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګرچه هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده د هغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوی سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکړي او یا کوی سي چې په کور کې پاتې شي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کوم په کور کې زندگی کوو دې ته هم هغه سي حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کړي، کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې، او که غواړي چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي، نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده، نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، وای تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې خپل زړه باندې ازدواج وکړي او کله چې معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام تام اختیار د خپل دې سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کړي او دې ته ورته وایي چې پلانه به کولی شي پلانه به نشي کولی، یا مجبور کې چې همدې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بله کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو پیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 24 46 601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما غژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خوری خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېرې پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي، وی پلانی خپل زوی ته واده وک، زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل دولت د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسؤلیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تلل شي او کنه. خو دوی هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه هغه کچنی وي یا الګ وي، مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وي جنۍ، هغه بیا خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفان. څه هلک او څه جلی
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دي وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
مشکاره